द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو ستړي مشي دا وایس اف امریکا دیوا دا نن د زیارت یا پنځم ورځ کال 2020 د دسمبر د میاشتې یو دیرشمه یا اخیره نیټه دا وخت شوی په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې د ماخام پنځنیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار اته بجې دي د وایس اف امریکا دیوا په دې خبري خبرونه کې درته زه شعیب زاده هرکلی وم او لومبه ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان د صنعت او تجارت د وزیر سره د ملاقات په وخت یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د کامیابۍ لپاره په تشدد کې د کمی او د رسبندۍ غوښتنه کړې. عمران خان ویلي په افغانستان کې سولې په ټوله سیمه کې د سولې سبب ګرځېدې شي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د ویډیا علاج منصوبې بل پړاو به د جنوري میاشتې د اولنۍ نیټې نه په مردان، چارسدا، نوخار، سوابی او پیښور ضلعو کې شروع کیږي. خو ډاکټران وایي دا نظام د حکومتي چارواکو په اعلانونو کې ډیر ګټور ښکاري خو په عملي کېدو کې یې ګڼ شمېر مشکلات دي. په داسې حال چې په پاکستان کې د کورونا وبا نه د مرګونو شمېره د 100,000 نه زیاته شوې د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر اسد عمر په خپل یو ټویټ کې ویلي د وفاقي کابینې خصوصي کمیټې د ساینوفارم نومې چینایي کمپنۍ نه د کورونا وایرس پر ضد ویکسینو 1,000,000 خوراکونو اخیستو اجازه ورکړې ده. نوموړي زیاته کړې دغه ویکسین به د نوي کال په لومړیو دریو میاشتو کې ترلاسه شي. دا اوسرټ کې اوس پام شي د دې خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د صنعت او تجارت وزیر سره د ملاقات په وخت یو ځل بیا په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره د تشدد په کموالي ټینګار کړی او ویلي دي په افغانستان کې ارامي د ټولې سیمې د اقتصادي ودې لپاره ضروری ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی پاکستان ته د خپل سفر په مهال د شروع یا چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او د اړخیز تجارت په ګډون یې د سورې د بهیر په اړه هم خبرې کړې دي. د عمران خان دفتر د لیدنې تفصیل په خپل ټویټر پاڼه ورکړې او ویلي دي وزیر اعظم د دوړو هیوادونو ترمنځ د ورورۍ د اړیکو یادونه کړې او په افغانستان کې د امن او آرامۍ لپاره د خپلې پرلپسې مرستې خبره تکرار کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان د سولې په اړه د تازه خبرې په داسې وخت کړي چې تیر اونۍ افغان حکومت تور لګولیو چې د افغان طالبانو مشر ملا برادر د پاکستان د سفر په مهال په هسپتالونو کې د داخل طالبانو سره د لیدو ترڅنګ په کراچۍ کې د طالبانو تربیتي کیمپ ته هم ورغلیو. د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر او د پی ټی ایم نور فعالان د ترهګرۍ پر ضد مقدمې وروستو عدالت جیل تلی گلی. د پی ٹی ایم وکیل قادر خان ایڈوکیٹ وائس آف امریکہ ڈیو سره په خبرو کې ویلی علی وزیر نور اللہ ترین شیر ایوب بزیر خان او محمد حسن نن په 1 دسمبر د ترهګرۍ ضد د مقدمو اوریدونکو انتظامیه عدالت ته وړاندې کړی شو. هغه ویلی عدالت دوی جیل ته ولیږل او د بلې اوریدنې دپاره یې سمدستي کومنیټا نه ده ورکړې. قادر خان زیاته کړې محمد شیر مسید چې د کراچۍ د پی ټی ایم مشر دی هغه عدالت ته نه دی وړاندې کړی شوی. څوک چې د وړاندې نه په جیل کې دی. علي وزیر او نور الله ترین سره د دریو نورو ملګرو په 19 دسمبر یاد عدالت ته وړاندې کړی شوي وو او عدالت د 1 دسمبر پورې په ریمانډ پولیس ته حواله کړی وو خو دوی پرون عدالت ته نه وړاندې کړی شوي. پی ټی ایم په 6 دسمبر په کراچۍ کې جلسه کړې او په 8 دسمبر د کراچۍ په سوراب کوټ تاڼه کې د دوی پر ضد مقدمه درج شوې چې پکې ویل شوي جلسې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نورو ویناګانې کړې او د ریاستي ادارو د پاکستان د پوځ، پولیس او رینجرز پر ضد یې د سپکاوي، د شر نه ډکه او ناوړه ژبه کارولې. په مقدمه کې ویل شوی د پی ټی ایم مشرانو د 300 در 2000 پورې راټول شو کسانو ته ویناګانې کړې وې. د پاکستان ستر قاضي چیف جسټس تیر ورځ د خیبر پختونخوا په کرک سیمه کې د هندوانو یو عبادت ځای یا مندر د سوځولو د پیښې نوټس اخستې او د جنوري په 15 نیټه د دغې قاضي د اورېدو فیصله کړې ده. چیف جسټس د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری او د پولیسو مشر یا آی جی ته امر کړی چې د جنوري 3 نیټه پورې د دغه پیښې رپورټ جمع کړي. د پاکستان ستر قاضي د امر پاکستان کې د هندو کونسل مشر رمیش کمار سره د لیدو کتو وروستو کړی او د کرک په پیښه سخت اندېښنه ښودلې. تیر روز د خیبر پختونخوا د کرک ضلع په ټیری سیمه کې د هندو مذهب لرونکو د عبادت ځای او د مذهبي پیشوا زیارت سوځول شوی دی. دغه عبادت ځای د هندو مذهب لرونکو تاریخي او مقدس مذهبي ځای وو. د کرک پولیسو دغه پیښه تایید کړې او د پیښې مقدمه یې هم درج کړې ده. خو وی ډیوتای د نور تفصیل ویلو نه ډډه کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری په ټویټر دغه پیښه غندلې او صوبایي حکومت ته امر کړی چې په پیښه کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د ویډیا علاج منصوبې بل پړاو به د جنوري میاشتې د اولنې نیټې نه په مردان، چارسده، نوخار، صوابۍ او پېښور ضلعو کې شروع کیږي. خو ډاکټران وایي دا نظام د حکومتي چارواکو اعلانونو کې ډېر ګټور خو په عملي کېدو کې ګڼ مشکلات دي. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتو کې نور 85 کسان د کورونا نه مړه شوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا نه د غبرګونو ټوله شمېره 10,015 ته رسېدلې ده. د سرکاري شمېرو تر مخه په پاکستان کې په تیر شواروس کې په نورو 2,415 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی. په پاکستان کې تر اوسه پورې په کورونا وایرس 415 کسان اخته شوي دي. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقۍ وفاقي وزیر اسد عمر په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د وفاقي کابینه خصوصي کمیټې د ساينوفارم نومي چینایي کمپنۍ نه د کورونا وایرس پر ضد ویکسین 1,00,000 خوراکونو اخیستو اجازه ورکړې ده. نوموړي په خپل ټویټ کې ویلي چې دغه ویکسین به په هسپتالونو کې کارکوونکي طبي عملیې ته لګولو لپاره کافي وي، کوم چې بعد کال 2020 په اوړمبیو دریو میاشتو کې ترلاسه کړی شي. د یمن ادن خار په هوایي ډګر د دوغندي برید له کبله لږ تر لږه 2 وژل شوي او 50 ژوبل شوي دي. د دغه برید ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د سعودي ملاتړ یمني حکومت یې پړه په حوثي یاغیانو ورچولې ده. د یمن د اطلاعات وزیر معمر الاریانی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیښه کې یو خبریال هم وژل شوی او 10 ټپیان شوي دي چې وایي د نوي حکومتي کابینې د ورتګ لپاره هوایي ډګر ته ورغلی وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان په جګړه کې د خپل ټولو غاړونه په ټینګار سره غوښتلی دي چې په تشدد کې د کموالي د لارې دی رسبندي ته ورسیږي. دا غوښتنه هغه د شورو په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د صنعت او تجارت د وزیر نثار احمد فیضی غوریانی سره په لیدنه کې کړې ده. خو څېړونکي وایي دا وخت د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبري روانې دي. په دې کې دریم ملک سکردار نشیل رلې. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې ریپورت کې واوري.
د عمران خان دفتر د دې لیدنې تفصیل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی او ویلي دي چې وزیر اعظم د دواړو هیوادونو ترمن د رورې د اړیکو یادونه کړې ده او په افغانستان کې د امن او آرامۍ لپاره خپل پرلپسې مرستې تکرار کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم لخکې لوټو لغاړو په ټینګار سره غوښتلی چې په تشدد کې د کموالي د لارې دزبندې ته ورسیږي. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په امن لوزنامه کې هم کردار لوبولی او اوس افغان ولسونه او چارواکي له پاکستان غواړي چې افغان طالبان دزبندې ته راضي کړي. اسلام آباد کې وتلې خبريال او د افغان چارو سیړنکار طاهر خان دیو ریډیو سره خبرو کې وای اوس د افغان طالبانو او دولت ترمنځ خبرې روانې دي او په هغه کې د کم دریم هیواد کردار نه جوړيږي.
لیکن بین د اوربان یا بین افغاني خبرې دی کو ته پاکستان هغه رنګ رول نه جوړيږي څنګه چې توقع کې یا څنګه چې خلک غوښتل کې دا افغانانو مابین د او طالبانو لپاره نو امتحان دی چ آیا اغي د افغانانو غوښتنه ته مثبت جواب وای کنه، ځکه چې کوم د مقدمه خبره ما وکړه د طرزالعمل اغي کې دویم جز کې دی هغه د افغانانو د تلپاتې سولې د پاره د اغي غوښتنه دا دویم جز دی. نو که طالبان دا خبره منلې ده افغان حکومت سره دواړو چې د افغانانو غوښتنه د تلپاتې سولې د پاره، پایدار سولې د پاره، امن د پاره، نو باید چې بیا طالبان لګزله پراخه کی او د خلکو د غوښتنه اومني مذاکره اسیم شروع شوې دي او دا سوچ کدی کی چې دا جګړه چې دا جنگ چې دی طالب دا سوچ کی چې دا مونږه د یو غلبې لپاره دا یو الی لپاره استعمالو دا د ما په نظر باندې یو سم سوچ نه دی.
یاد دی وی چې طالبانو تر دې دمه د اوربن لپاره د افغان دولت او نړیوال رورولې ټولې غوښتنې رد کړي او وایي د اوربن موضوع به د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډې برخه وي. په پاکستان کې د امریکني ورسپانې واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان دیو سره خپل سیړنه کې وایي په دې روستو کې د افغان طالبانو د پلاوی پاکستان تر راتګ او د دولتي چارواکو سره لیدنې دا ښکاره کړي چې پاکستان اوس هم په افغان طالبانو یو څه اثر لري.
نو په تاسو کې د نمستې هم چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کړل نو دغه پلاوی د برادر په مشرۍ کې پاکستان تر راغلی خو کثیزه او اوس یو وار بیا چې کله یو دوه دریو نه پمنس کې دی لک توافق وکول کوم د کې وقفه پکې راوسته نو دی پاکستان د روندېرال نو دی نه ظاهري کیدا چې دلته دی د غشتنو پاکستان کردار کو وګورنو لو بول شي او زمو په خیال باندې د پاکستان په ګټه باندې هم دی د منطقې په ګټه باندې هم دی.
مطبوعاتي راپورونه وایي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات دویم پړاو به په قطر کې راتلونکي کال د جنوري میاشت کې په 15 منېټه پیل کیږي. د افغان دولت او طالبانو ترمابین د خبرو دویم پړاو په داسې حال کې پیل کیږي چې د 13 نومبر میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د ولسمشر ټرمپ په امر به کال 2021 د جنوري تر 15 پورې افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 کسانو ته راټیټ شي.
د وایس اف امریکا دی خبري خپرونه ته خوښي. پاکستان او افغانستان په لوړه کچه د سوداګریزو اړیکو د خکېدو لپاره خبري شروع کړې دي. اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې خبرو کې د افغان پلاوی مشري د صنعت او د تجارت وزیر نثار احمد خوریانی او د پاکستان د پلاوی مشري د سوداګرۍ په چارو کې د وزیر اعظم عمران خان ستر سلاکار رزاق داود کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي تړون په بدلون نوي کولو پراخولو او د غشان د تجارت د پاره د بازارونو په پرانستلو به بحثونه کیږي. په دې خبرو کې به دا کوشش هم کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مسلې هواري کړي شي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د لیو خبريال حکمل روان راکړي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان فواد احمد وایي چې پاکستان له افغانستان څخه غوښتي چې منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ لپاره لار ورکړي. احمدي وویل
تاکید دولت جمهوری اسلامی افغانستان همین است تا مطابق
دی وای دی افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت د همغږی کمیټه په اتمه ناسته اپټیکا کې د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار عبدالرزاق داوود ویلي چې پاکستان او افغانستان دواړه د دوړ خيزه سوداګرۍ و د غواړي. پاکستان له افغانستان څخه د غوښتنه لري چې منځنۍ اسیا ته د سوداګرۍ لپاره لار ورکړي.
د سیام بزنس مشر او د اقتصادي چارو شونونکو سیام پسرلی وايي افغانستان له پاکستان څخه دا هم غواړي چې سویلي اسیا په ځنګړی توګه هندستان ته ورته د سوداګرۍ لپاره لار ورکړي. پسرلی وویل
د افغانستان او پاکستان د پرډیر موثر تمام سي چې پاکستان د افغانستان پوسټ منځري اسې هودونو ته لار پیدا کړي او موږ د پرډیر ګټور وی چې د پاکستان پوسټ مو کول سو چې جنوبي اسې هودونو سره واصل سو. دغه قرارداد د دوه هودونو د تجارتي او ترانزيتي اړیکو د تنظیم لپاره فوق العاده تماسوي او موثریت لري. خو شرط داده چې دا ځل اصلاحات پکې راسي، تعدیلات راسي، د یو هیواد په ګټه ونه وسی او عملی جنبه ولري.
ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته دی اپټیکا په اتمه غونډه کې د ګډون په مخه د ښاغلي غوریانی ورسره پلاوی له سفر مخ کې په یو غونډه کې وویل چې ل یاد غونډې څخه د ملاتړ ترڅنګ له پاکستان سره باید وړخیزي ګټه او اصول له مخې خبرې تر سره شي. د افغانستان او پاکستان د صنعت او سوداګرۍ چارواکو د سوداګریزو ترانزیتي او ګمرکي ستونزې حل په مخه د دواړو هیوادونو ترمن درې غونډې تر سره شوې. په یادو غونډو کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر غوریانی او د پاکستان د عمران خان سرکار عبدالرزاق داوود ترمن تر سره شوې او د افغان سوداګرو ډېرې ستونزې حل شوې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمن د ترانزیت او سوداګرۍ د همغږی کمیټې اتمه غونډه کې چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په مشرۍ پیل شوې ده، هڅه به وشي چې د افغانستان او پاکستان ترمن ټولی سوداګریزی ترانزیتی او ګمرکی ستونزې لمنځه ولاړ شي او په دې سره به د اپټیکا هوکړه هم نهایی شي. حکمل صدات، دیوی ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا د خبرې خبرونه ته وځو. په پاکستان کې سیرونکی وای چې د پارلیمان د سرلوړی او د بشري حقوقو سرغړونو پرست فعال سیاستمداران او کارمندان زورول خو په نړیواله کچه تراګر ګرځول شوی تنانو په فعالیتونو باندې خلی پاتې کېدل. د طاقتور ریاستی ادارو د ملکی سلامتیا په نوم د تزاداتو ډکه تګلاره ده. دوی وای یو خوا حکومت او نیب د مخالفه پارټیانو د خلکو د گرفتاری سلسله شروع کړی ده، خو بل خوا د پاکستان عدالت د عمر سید شیخ پشان د عالمی ترهګر ګرځول شوی تن د خوشی کولو امر کوي او پاکستان غواړي چې عافیه صدیقی هم پاکستان ته راوستل شي. بل خوا د بشری حقوقو فعالین ادریس خټک، ډاکټر افریدی او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په جیلونو کې پراته دي او د تندروډلې جیش محمد لیډر مسعود اظهر بهر آزاد ګرځي. سیډونکو زیاتی په نړۍ کې یوازې د پاکستان فوج دا صلاحیت لري چې اولس تخپل هیواد نه بدزنه کی. د ډیو خبريال په ولایت چاپی تفصيلي ریپورت راکړي.
د پاکستان د فوج سویلین چارو کې لاسوخنه په ضد بیانیه په سر د هیواد درې ځله منتخب وزیر اعظم پاتې شوی نواز شریف په ضد د خلکو جذبات راپارولو په تور لاهور یو تاڼه کې د غداري مقدمه درج ده. د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید وای چې حکومت راتلونکي فروری میاشت د میا نواز شریف پاسپورت منسوخ کولو پریکړه کړې ده. دغه سیر د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی لیډر او د وزیرستان نه د ملي اسمبلی غړی علي وزیر ریاست مخالفه تقریر کولو په تور دا وخت بندیوان دی او د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک هم پاکستان طاقتور فوج ځکه اوچت کړی دی چې هغه د بېدرکه تنانو لپاره آواز پورته کولو. د بشری حقوقو کارمند او د دفاعي چارو سیړونکو ډاکټر اے ایچ نایر دا د پاکستان د طاقتور فوج ملکی سلامتیا په نوم د تزاداتو نه ډکه پالیسي ګرځوي. ډاکټر اے ایچ نایر دا تور هم لګوي چې فوج په زور خلک دې ته مجبوروي چې هغه د پاکستان نه بدزنه شي.
د دنیا کی اکیلی فوج ہے جس کے اندر بے تحاشا مہارت حاصل ہو گئی ہے اپنے ہی لوگوں کو اپنے ملک سے بدزن کرنا، اتنا بدزن کرنا کہ وہ علیحدگی کی سوچنے لگے.
آغا وائی زوس پدی نتیجہ رسیدلیم چی نڑے کے دا پاکستان یوازنی فوج دے چی آغا اولس دخپل حیواد نہ دا بیلولو مہارت لری. کسہ ہم دا پاکستان حکومت دا ترہگرے پزد دا کامیاب عملیاتو پخلے کوی، خو بیا پاکستان باندې د ترهګرۍ په ضد دوه مخه تګلارې خپلولو تورونه هم د ډېر وخت راهسې لګي. د پاکستان حکومت د نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف په مخ کې دریس خپل کړی چې په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوی جیش محمد مشر مسعود اظهر درک نه لګي، خو نړیوال مطبوعات بیا دا دعوه هم کوي چې هند مخالفه مسعود اظهر د پاکستان فوجي استخباراتي ادارې آئی ایس آئی د پنجاب میاوالی جیل کې په سخت حفاظتي حصار کې ساتلې دي او دا چې راتلونکي فروری میاشت کې د اف اے ٹی ایف د غونډې وروسته څه وخت هم مسعود اظهر خپل فعالیتونه بیا پیل کولی شي. د هیواد په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی پخوانی مشر او د صحافت استاد ډاکټر مهدی حسن د پاکستان د فوج سره سیاستمداران هم د دغه تګلارو ذمہوار بلي او زیاتوي چې اعلی عدلیه هم د طاقتور اسټابلیشمنت برخه ده. آغا وای د پاکستان اعلی عدلیه اکثر لا د خپل حدونو اوته او داسې فیصله ورکړې دي چې ترنډډه کول پکارو. دا په داسې حال چې امریکا حکومت د سند های کورټ لخوا پاکستان کې وجل شوی امریکایي خبريال ډینیئر پل په وجنه تورن نړیوال ترهګر شبکې القاعده احمد عمر شیخ او نور ملزمانو خوشی کولو پریکړې ته سخت غبرګون ښایي. د امریکا حکومت د های کورټ دغه پریکړه په ګرد نړۍ کې د ترهګرې نه متاثر هر یو کورنۍ سپکاوی ګرځولې دي. سند های کورټ د احمد عمر شیخ او نورو ملزمانو خوشی کېدو پریکړه نه عملي کېدو په سر صوبایي حکومت ته د عدالت د سپکاوی نوټس هم جاری کړی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر او ورسره د پی ټی ایم نور فعال د ترهګرۍ پر ضد مقدمه اوریدونکو عدالت جیل ته لیږلې دي. په علي وزیر او نورو په کراچۍ کې په 6 دسمبر د پی ټی ایم د جلسې وروسته مقدمه درشوي وه. د پی ټی ایم وکیل وای د دوی په ضمانت د خوشی کېدو د پاره خواستوم ورکړې شوې ده. نور تفصیل د کراچۍ نه د ریو خبريال فضل عزیز په دې ریپورت کې.
پښتون ژغورنی غورځنګ وکیل قادر خان اډوکیټ وی وی ډی وسره په خبرو کې وویل علي وزیر نور الله ترين شیر ایوب بصیر خان او محمد حسن نن په 1 دسمبر د ترهګرۍ ضد مقدمه اوریدونکو انتظامی عدالت ته وړاندې کړی شو. هغه وویل عدالت دوی جیل ته ولېګل او د بلې اوریدنې لپاره یې سمدستي کوم نیټه ورنکړه.
عدالت کې نن دا و شو چې د جوډیشل کسټډي کې واغسته یعنی جیل ته ولېګل. علي وزیر دې او نور الله ترين دې شیر ایوب دے حسن اللہ دے بصیر اللہ دے او محمد شیر خان دے کی پینزن نن پیش کړیو دا دغه محمد شیر چې دے دا وړ مورز د خکړو جیل ته لګلو نو غي جیل نه نو پیش کړی صرف دا سرټیفیکټ پیش کړو چې په جیل کې دے.
هغه ول محمد شیر مسجد چې د کراچۍ د پی ټی ایم مشر دی هغه عدالت دوړان دی نکړې شو. هغه دوړان دی نه په جیل کې دی. علي وزیر نور الله ترين سره د درې نور ملګرو په 19 دسمبر یاد عدالت دوړان دی کړې شوی او عدالت د 1 دسمبر پورې پریمان پولیس ته حواله کړی وو خو دوی پرون عدالت ته نه وړاندې کړې شوی. قادر خان اډوکیټ وايي په دوی په مقدمه کې لومړی د بغاوت او ریاست پر ضد د راپارونې ماده یا دفی لګول شوی او وروسته پکې د ترهګرۍ ضد 780A هم شامل کړی شوی دا. نو مولې وايي د علي وزیر او نورو د ضمانت لپاره عدالت ته خواست هم ورکړو.
پالیسی دای چې را نه ورکړو نو بیا خدای را خبره ده نه بکی یو په میرټ باندې نو ان شاء الله ضمانت راکړي.
پی ٹی ایم پښپغم دسمبر په کراچۍ کې جلسه کړې او پوم دسمبر د کراچۍ په سورابګوټ تانه کې د دوی پر ضد مقدمه درج شوې چې پکې ویل شوې جلسې ته په وینا کې د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر محسن داوړ او نور ویناګانې کړې او د ریاستي ادارو د پاکستان د پوز پولیس او رینجر پر ضد د سپکاوي د شر نډک او ناوړه ژبه کارولې وه. د پولیسو مقدمه کې ویل شوې د پی ٹی ایم مشرانو د 1300 نه 2000 پورې راټول شو کسانو ته ویناګانې کړې وې. په یاد مقدمه کې علي وزیر په 14 دسمبر د پېښور پولیسو نیولې او بیا کراچۍ ته را پی ٹی ایم د علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد په 13 دسمبر احتجاجي مظاهره اعلان کړي وي. د پاکستان پوز او حکومت وخت په د پی ٹی ایم لخوا په ادارو لګول شوی تورونه رد کړي جواب ورته ویلي او که هم د پاکستان د پوز په خواني ویان میجر جنرال اسف غفور سوزله دا خبره هم کړي چې د پی ٹی ایم ځینی غوښتنې سمې دي خو په یو خبري غونډه کې په پی ٹی ایم تور پورې کړي وو چې پی ٹی ایم ته د بهر هیوادونو څخه پیسې ملاويږي. هغه ویلي وو
اسلام آباد میں دھرنے کے لیے جو سب سے پہلا ان کا دھرنا تھا اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیے.
دی وای دی اسلام آباد پر درنه کی چې د دوی تر ټولو لومړی درنه د هغې د پاره د هند استخباراتي ادارې را دوی ته څومره پیسې ورکړې وي هغه تور پورې کړي وو چې پی ٹی ایم د غلیم بلنس د پاکستان د پوز د بدنامولو کوششونه کوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل هم ویلي وو چې دوی د هایبرید جګړې سره مخامخ دي او د هیواد ظلمي کلیه بیلارې کول کیږي. خو د پی ټی ایم مشرانو بیا د پاکستان د پوز تورونه رد کړي چې د بهر هیوادونو څخه پیسې اخستي او دغه تورونو ثبوت یې غوښته وو. پی ٹی ایم وای د پاکستان د عین لاندې د خپل حقونو د پاره پرم د مبارزه کوي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا دغه خبري خپرونه ده. تیر ورځ د خیبر پختونخوا په کره کې په ټیری کلی کې د هندوانو په یو مندر باندې حمله شوې وه او د دغه مندر ویډیو مخې ته راتلو سره په دې باندې سخت خبرګونونه او نیوکې شروع کړې شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ به هم په دغه مقدمه باندې په 5 جنوري باندې اورونه کوي. په پاکستان کې د اقلیتونو د پاره د قومي اسمبلی غړی ډاکټر رمیش کومار هم په دغه معامله باندې د پاکستان چیف جسټس سره ملاقات کړی دی. د کرک ضلع د پولیسو ضلعي مشر عرفان الله ډیوه ته ویلي دي چې د دې پیښې په لړ کې وسپورې 1 دېرش تنان نیولې دي. دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې په نږدې کې په پاکستان کې اوسیدونکي د لګکو په حواله سره د اسوسییټډ پریس خبري ادارې رپورټ ویلي وو چې هر کال په پاکستان کې د زرو پورې هندو جنکۍ په زور باندې مسلمانه کړې شي او د پاکستان خارجه وزارت دغه رپورټ رد کړی وو. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوه خبريال عدنان بیتنی راکړي.
رارسیدلی راپورټونه وایي د صوبې چیف سیکرټري او پولیسو مشر د پیښې جاج اخستو لپاره کرک ضلع ټیری سیمې ته رارسیدلی چېرته چې تېره ورځ د مندر سوځولو پیښه رامنځته شوې وه. د عدالت سرقاضي ګلزار احمد په دې پیښه تشویش څرګندونه کړې او د رپورټ جمع کولو په بله ورځ په عدالت کې اورېدنه کیږي. بلخوا د پیښې مقدمه په ټیری تھانه کې د مولانا شریف الله او مولانا فیض الله په شمول نږدې 400 کسانو پر ضد درج کړې شوې چې پکې د مذهب د سپکاوي او ترهګري ماده هم شامل دي. په مقدمه کې ویل شي مولانا شریف الله دغه خلک د مندر سوځولو ته پاره ولیدي. د کرکزلی پولیس مشر ډی پی او عرفان الله وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د پیشه کې نږدې یو دیرش کسان نیولي او نورو کسانو پر ضد کاروایی روانې دي. دا یادونه ده چې تیره ورځ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې وه چې پکې لیدل کېږي په سلګاو شپېره خلک مندر ودانۍ ورانوي. د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رامیش وایي د یو پخوانی مندر وو، خو په کال 1919 کې د دوی یو مذهبي پیشوا شری پرمهانس تر مړینې وروسته د غځای د هغه سمادي یعنی ناستې ځای یا مزار په توګه یاد کړی شوی چې د هر جمعرات په ورځ ورته د بېلابېلو سیمو څخه هندو کورنۍ روحاني تسکین ترلاسه کېدو لپاره ورته راغونډېږي. د ډاکټر رامیش په خبره په کال 1919 کې یو ځایي مفتي دعوا کړې وه چې د غځای په کال 1918 کې حکومت دوی ته سپارلی او په د غځای ودانۍ جوړول پیل کړي وو، او د هغې پر ضد په کال 2015 کې دوی عدالت سترې محکمې ته لاړل او مارچ په میاشت کې سپریم کورټ دغه سمادي هندو مذهب ته سپارلو سره صوبایي حکومت ته د زیارت یا سمادي د ژغورلو او تاریخي اهمیت په ځای کولو امر کړی وو. چارواکي وایي د هندو مذهب د عبادت ځای سوځولو پیښه په داسې حال مخې ته راغلې چې په دې مندر کې دننه نوې ودانۍ جوړولو کار روان وو. د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رامیش وایي دوی ته د وړاندې نه په دې سمادي د حمله ترسره کېدو خبرتیا وه او په دې اړوندې متعلقه چارواکي خبر کړي وو، خو هغوی هم دغه مندر له دوی څخه ونه ژغورلو.
صبح 8 سے لے کے 12 بجے تک 4 گھنٹے وہ ادھر رہے ہیں، 8 سے 10 بجے تک باہر رہے ہیں، 10 سے 12 بجے تک مندر کے اندر رہے ہیں، توڑا ہے، آگ لگائی ہے، یہ لگائی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا.
هغه وای په 28 تاریخ دوی ته خبرتیا ترلاسه شوه چې داسې جرګه شوې چې په هغې کې دغه مندر دورانولو خبرې شوې، او بیا په دې اړوند ځای ډی سي سره رابطه وکړه او ډی سي باور ورکړی چې دوی ته د دې خبرتیا ده او انټلیجنس رپورټ یې ترلاسه کړي او دغه مندر به وژغوري. د یادونه ده چې تیر کال د امریکې یوې خپلواکې څارونکې ډلې په خپل کالنیز رپورټ کې پاکستان د مذهبي ازادۍ په اړوند د تشویش وړ بللی وو، او د امریکې خبری ادارې اسوسییټډ پریس په خپل رپورټ کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په معلوماتو لیکلي چې هر کال نږدې یو زر جنکۍ په زور سره مسلمانولی شي او بیا زیاتره ستر عمره یو رنکارو سره ودونه وکړي. په رپورټ کې ویل شوي چې په عدالتي نظام کې بیا د ځایي ملایانو د فتوا جواز جوړ کړي او هغوی ته بیا سزاګانې نه ورکړل کېږي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دغه رپورټ رد کړی، خو پاکستان کې د یو آزاد کمیشن د سند صوبې مشر ډاکټر ورما جسحکی ویلي وو د شمیرو پخلی نشي کولی، خو دا رښتیا دي چې دلته سند صوبه کې په زور سره د اقلیتونو جنکو مذهبونه بدلول کېدو خبرونه په زیات شمېر سره رپورټ کېږي. دا دې هم یادوي چې سږ کال د صوبې مرکز په پېښور کې درې احمدیان وژل شوي چې پکې یو احمدي عدالت کې دننه وژل شوی وو، خو د هغه په وژنه تورن کس په بازارونو مارکیټونو او رکشو عکسونه لګېدلي چې پکې هغه د غازی په نوم سره یادول کېږي. عدنان بیٹنائی، وی او اے ڈیوا.
د خیبر پختونخوا صوبې د قدرتي افتونو انتظام اداره پی ډی ایم ای وای چې کال 2000 کې یوازې 1.5 خاندانونه خپل کورونو ته واپس لیږل دي چې تعلق یې د شمالي وزیرستان سره وو. د پی ډی ایم ای ادارې چارواکي وایي چې وسوم د وزیرستان او خیبر ضلع د 1000 زیات بې کوره شوي خاندانونه په بنو ګلان کیمپ افغانستان او پېښور کې موجود دي، او حکومت دوی ته هر میاشت مرستې هم ورکوي، خو بیا بې کوره خلک وایي چې د دوی ستونزې زیاتې شوې دي او د پاکستان حکومت پښتنه نه کوي. اداره وایي په فوزي عملیاتو کې نږدې 1.5 لک کورونه او په زرګونو دوکانونه هم تباه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه همکار نوشیروان قلندر په دې رپورت کې راکوي.
په کال 2018 او 2019 او بیا 2014 کې د زربیازب او راهنجات په نوم د ترهګرو ضد فوزي عملیاتو په نتیجه کې په میلیونونو پښتانه د شمالي او جنوبي وزیرستان نه په کډه کولو مجبور کړی شول. د کال 2020 په ختمېدو اوس هم د شمالي وزیرستان او خیبر ضلع په زرګونو کورنۍ د بې کوره ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو انتظام ادارې د ایمرجنسی ونګ ویان احسان داول د دې لند تفصیل سدا سوای.
په دې کې 15,299 کورنۍ دا د شمالي وزیرستان پاتې دي، او 1,114 کورنۍ چې دي دا د خیبر ضلع د مونږ سره د وخت ویریفاید یا تصدیق شوی چې کوم کډوال دي دا پاتې دي. دنه علاوه مونږ سره رجسٹرډ چې دي ټي ډي پی یا کډوال مونږ سره نشته.
د شمالي وزیرستان د بیکورو زپلی شو خلکو د کمیټې مشر رحمت غلام وایي چې د 15 کالونو زیات وشول چې اوس هم رجسٹرډ او غیر رجسٹرډ شوی د شلو زرو نه زیاتې د شمالي وزیرستان کورنۍ د پاکستان حکومت لپاره غورځولې دي او دوی په بنو افغانستان کې د ژوند د بدو ورځو څخه تیریږي. رحمت غلام د کډوالو د ستونزو په اړه نور صدا سوای.
او د کی موجوده چې دلتا د سره رجسٹر دي دوی میاشتې وشولې چې هغه ته د ورلد فورډ طرف نه رشن نه ملاویږي او ورسره چې کیم 2000 د میاشتې مشته امداد درتي ته یو د میاشتې بعد مشته هغه پیسې امراسته ملاویږي. سردای موسم رو ولای دی بیمورای ډېر زیات شوی دی اخالتا نو دلتا راسه حکومت توجه ورکوي ګلونو کیم کې کیم متاثرین دي خوځ کې اغا تا بالکل تا ګرو تا ګلیار بندا شوی دا حالت چې زما مړای وشي یا ما مور وشي از خپل علاقې ته نه شروع لای دی بیروزګار شوی دی دی تا پیسې نه ملاوی دی ډېر په زیات مصیبات کې دی.
د حکومتي شمیرو تر مخه د باجوړ نه تر وزیرستان پورې په فوزی عملیاتو کې د پښتنو یو نیم لاک نه زیات کورونه هم تباه شوی دی. د پی ډی ایم د ایمرجنسی وینګ ویان احسان داوړ وی او ای ډیو ته ویلي دي چې دوی سره د مومند او د باجوړ ریکارډ نشته خو جنوبی شمالي وزیرستان خیبر تیرا او رگزه او کورمکی د تباه شوو کورونو تفصیل صدا سوای.
په دې کې پټولو کې زیات تعداد د جنوبی وزیرستان دی چې اوات یا زرا او شپږ سوا پنځه کورونا چې دي دا اوسه پورې چې کومه سروې شوې دي دا زیان من شوې دي. څه کمای به صاحب وي په کې خو د جنوبی وزیرستان چې دا دې ته لږ زرا نه زیات کورونو ته چې دي دا کمپنسیشن ملاو شوې ده.
د جنوبی وزیرستان د متاثرینو لپاره د یو مسجد په نامه د جوړ تحریک یو مشر حیات پرېغال وای یو خو د جنوبی وزیرستان په مسجدو سیمو کې پوځي عملیاتو کې په لکونو پښتانه برباد شول او کورونه وران شول بازارونه وران شول خو اوس چې د بیا بحاله کارونه کیږي نو پکې درغلې روان دي. هغه وای یو کال وشو چې په ټانکی مو د ډیپټی کمشنر دفتر په وړاندې احتجاجي کیمپ لګولې دي خصوصي خبره ته غوږ نه نیسي. حیات پرېغال نور صدا سوای.
تقریبا یو نیم لک کورونا لکه دا پکې برباد شوی دي تباه شوی دي ورسره ورسره زمونږه 2014 داسې غټ غټ بازارونه وو چې پاغه کې یو دکان هم نه پاتې شوی بشپړ د ځمکې د مخ نه هغه بلډوز شوی او رک شوی وو. کتا څو لدا وګورئ ټول بلډوز شوی کا مکین وګورئ د ځمکې د مخ نه صفا شوی کا سره روغه وګورئ او داسې کا سپنکای رغبه او نور څو درې څلور بازارونه چې کوم ورانیان خپل کړی دي او وطن برباد کړی دي هغه به آبادی شي پاغه کې هم لکه دوی دا کرپشن دا یو بازار ګرم کړی دی. پدې کې FDA مه هم ولوي دا پی ڈی ایم ایم ولوي صدا ایل سی پی ایم ولوي صدلتا انتظامیه ولوي صدا کمشنر او پاس د اسلام آباد پورې چې کوم منستران دي د دې کنسرن اور سره جرنیلان
د خیبر باړې او تیرا ترڅنګ دا ورغځي او کورمه په لکونو خلک چې د پوزي عملیاتو لوجه متاثر شوی دوی وی او ای دیوته وخت پوخ ویلې دي چې کورونه او بازارونه اوس هم ندی آباد شوی او د سختو ستونزو سره مخ دي. نو شروان کلندر وی او ای ڈی وا واشنگتن ڈی سی.
امریکا دی خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د ویډیا یا د مفت علاج منصوبه بل پړاو با د جنوري میاشتې د لاولنې نیټه نه په مردان چارسده نوخار سوابی او پېښور ضلعو کې شروع کیږي. ډاکټران وایي دا نظام د حکومتي چارواکو په اعلانونو کې ډېر ګټور ښکاري خو عملي کېدو کې ډېر مشکلات دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د دیو خبريال ارشد مومن ناورو.
د ویډیا علاج دا پروګرام د ملکن ډویژن نه شروع شوی او اوس پړاو کې پېښور ډویژن او بیا به د صوبې په جنوبي اضلاعو کې پیل کیږي. خود خبر پختونخوا د صوبای ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر زبیر ظاهر وای د دوی یره ده چې شخصي روغتونونو مالکان به د خپل مالی ګټو د پاره د ډاکټرانو احتسال او د مریضانو علاج کې کم قیمته اوزار او د ویانې وکاري. مستر ایکس
یا وای د زیډ یو کمپنی دا هغه په 100 روپے باندې یو ګولې ورپي او هغه کوالټي افیکیسي خنډه آی په مقابله کې خپل 500 باندې ګولې دا دا مالکان چې کوم یې هغه شل روپے والا ګولې به پرېفر کوي. ټیک ده. نو تاسو هغه ټیسټ دا چې کوم کوټه میډیسن دی هغه کوالټی کمپرومایز شو چې چې کوم تا ته الته کې لګي هغه کمپرومایز شو، او تا چې کوم ټیسټونه دي هغه کوالټي کمپرومایز شو.
حکومتي چارواکي وایي د سوبې دو مسایل لرونکي هر تن به کولی شي چې د ملک دننه 2500 نه زیات ټاکل شوي شخصي او حکومتي روغتونونو کې به اپریشن د سینې کینسر، شوګر، د ماشومانو پیدایش، د زړه بیماری، عصبي ناروغو او مصنوعي اعضا لګولو ویړي علاج وکړي. د خبر پختونخوا د صحت محکمې سټینډینګ کمیټې د صوبې اسمبلی غړي لیاقت علي خان وایي د دې نظام نه درغلیو ختمولو لپاره یو کلک د سارنې نظام جوړ کړی دی.
نور یقینا د مانیټرینګ نظام دومره سخت دی چې کم چا علاج په کارت باندې کړی دی نو هغه ته یو ټلیفون راځي د ناشنا نمبر نه چې تا په دې هسپتال کې علاج کړی دی، تا کم کم علاج کړی دی، تا ته کم کم درمل میلاو شوی دی، نو تا آخري ساين کې تا کړی دی، تا د سونه پیسو تا ته ویلې دي چې دونه پیسې ستا په علاج خرچ شوي، نو د دې ټول خو په پراپر طریقه باندې تپوسم کیږي.
لیاقت علي خان وایي دا پروګرام په ملک کې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو لومړی شروع کړی شوی دی، او دوی غواړي چې د صوبې غریب ولس د دې نظام نه ډېره ګټه پورته کړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبري خپرونې ته غوږی. د پاکستان د منصوبه بندي او ترقی وفاقي وزیر اسد عمر په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د وفاقي کابینه خصوصي کمیټي د ساينو فرم نومي چینی کمپنۍ نه د کورونا وایرس پر ضد کارونکو ویکسینونو یو لس لکه خوراکونه اغیستلو اجازه ورکړي ده. نوموړي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې دغه ویکسین په هسپتالونو کې کارکونکو طبي عمله ته لګول د پاره کافي کم بچي د 2021 کال په بنو دریو میاشتو کې تر لاسه کړی شي. په پاکستان کې د صحت د چارو پوهان وای چې د کورونا وایرس نه د خلکو د مړینې او ناروغه کېدو شر کې ورس تر بلا زیاتواله راځي او خلک احتیاط هم نه کوي. نو په داسې حال کې د کووډ 19 ناروغي مخنیوي یوازینی لار په وخت خلکو ته ویکسین لګول دي. نور تفصیل په د پیښور نه د ډیو خبريال عبدالرزاق نه په دې ریپورت کې واوري.
په دې اړه د پیښور الارچ هسپتال ډاکټر محمد اصغر خان ویل چې په هسپتالونو کې د خلکو د درملنې په موقع کرونا وایرس د صحت عملی ته په توندۍ سره لګي، نو ځکه دغه ویکسین تر ټولو لومړی طبي عملی ته لګول مهم دي چې هغه د نورو مریضانو د علاج لپاره جوګوي.
چونکې د موږ کم د کورونا کمپلیکس ته هیل سټاف چې پای کې کمی ډیوټیا نه کوي، دغلته میجورټي اومدا د کورونا پیشنټس وي، د دې چې کم ابو هوا د پغې کې د وایرس ګرځي چې الته کم سرفیسز دی، بیډ دی، چاټونو پراته دی، هغه انفیکټډ وي، نو لکه د دې هر وخت دغه ته ایکسپوژر وي، نو ځکه په دې ماحول کې چې په کم ماحول کې ډاکټرانو ته ډیوټیا نه کوي یا نرسانی یا پیرامیډیکس ډیوټیا نه کوي، نو دا هو د دې وایرس د اصلولو هغه چانسز زمما په خیال باندې فرست پرایورټي د هیلث کیر ورکرز دي.
نو مول زیاته کلا په دویم پړاو کې د کورونا وایرس پر ضد ویکسین مشرانو خلکو ته لګول ضروری دي، ځکه چې دغه ناروغي نه په مشرانو خلکو کې د مړینې شرح سیوا ده.
د 65 نمبر چې کوم خلک دی پاغه یوزوالي د اغوی ته د زړه مسلې وي، اغوی ته شوګر وي، د اغوی بلډ پريشر وي، اغوی ته د سینو مسلې وي، بدن کمزور وي، وایرس زیات انفیکټ کوي، نو په دغه خلکو کې د مرګ خطر زیات وي. نو ځکه ماته ستا یا ګورنمنت چې کوم پالیسی ده نو هغه اومداده چې د 65 نکلا بر وي نو خلکو ته په سیکنډ لاین کې ورکو.
د ډاکټرانو صوبای اتحادیه د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس له امله سلويخ نارینه او زنانه ډاکټرانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې عمومي سیکرټر ډاکټر اسپندیار بیٹنی وای د هیواد په کچټولو خلکو د پاره د ویکسین مهیا کول به وخت اخلي، نو باید خلک د کورونا مخنیوي د پاره وزکړې شوی اس او پیز یا سپارښتنو باندې عمل ضرور کوي.
زمون سره په هغه تباج میډیکل کمپلیکس کې بیډس ټول شوی دي، مونږ سره خیبر ټیچینګ هاسپټل کې کم آیسولیشن د کورونا بیډس دي ټول شوی دي، بنو هاسپټلز کې خلیفہ ګلنواز هاسپټل آی سی یو کې بیډس فل دي. ندیرو کم سره بل اوس هیڅ طریقه نشته، خبر دی چې چیرته هم دې 6 فټ باندې ډیسټنس ساتي، یو بل نه ماسک استعمال دی ضروری کوي، ځان سره دې سینیټایزر ساتي او سینیټایزر سره دې لاس صفا کوي.
په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه د کورونا وایرس نه 13 سلیر شو ګڼټو دوران 2400 او 15 تنان ناروغ شوي او دوکم شپېته تنانو ژوند لاس ور کړی دی. شمیرې ښایي چې د هیواد په کچا تر وسه پورې د کرونا وایرس نه 4,18,015 ناروغ شوي او 10,115 په حق رسیدلی دي. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
صوبائی حکومت ته اطلاعاتو محکمې په وو نوو قبایلی ضلعو کې د پښتونخوا ریډیو اف ام سټېشن د پرانستلو د پلان د لاندې په اولنی پړاو کې په باجوړ خار شمالي وزیرستان رسمک او کورم پړاچینار کې درې اف ام ریډیو سټېشنې پرانستې دي او د کال 2021 په سر کې بعد خیبر ضلع په لنډی کوتل کې نوې سټېشن پرانستې شي. البته په جمرود کې به پخوانی دوباره فعال کړی شي. د سوبې د اطلاعاتو محکمې چارواکو په وینا د دغه ولسی ریډیو سټېشنونو غرض د نوو زمشو ضلعو اوسیدونکو ته د حکومتي محکمو او د دې کارکردګۍ په حق لا معلومات رسول دي او هم د سیمې خلکو ستونزې او مشکلات هم د دوی په جواب د سیمې اعلی چارواکو ته رسول او بیا یې حل راوستل دي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوا خبريال ابراهيم شنواري راکړي.
د اطلاعاتو د محکمې چارواکو په وینا د دغه سټېشنونو په حکومتي ادارو او بیا په خاصه توګه د تعلیم، صحت، پټوار نظام، د پرمختیا فندونو مصرف، د انزیمام نه ترلاسه کیدونکو ګټو، په پارلیمان کې د زمشو ضلع په اړه قانون سازي او په خاصه توګه د خزینه او ځوانانو موضوعات ته پکې خاص پام کولای شي. په زمشو قبایلی ضلع کې د لیک لوست کمی کچې لوجه، د اخبار کم لوستلو، د بجلی نشټوالي لوجه، د ټلویزیون په کم کچه قتل او د انټرنیټ محدود سرویس لوجه، د ځایي خلکو سوشل میډیا نه لري پاتې کېدلو لوجه دغلته د ډېرې مودې راهیسې د اولسی یا کمیونټي ریډیو سټېشن جوړولو غوښتنه کې دي او اوس په باجوړ رزمک شمالي وزیرستان او پاړچینار کورمه کې دغه سټېشن فعال کړی شوی. نو د مومند ضلع سره تعلق لرونکي خبريال او څېړونکي شمس مومند غواړي چې د دغه ریډیو سټېشنو د لیارې دي اولسی مسلې اوم د اولس په غو کې راپور تکړی شي.
یقینا چې دا بدلتا ډېر زیات به فائدہ مند وي، خو یو شرط سره دا دی چې د دې ریډوان چې کوم پروګرامونه چلیږي هغه کې بلګ غونتی د توازن او د تناسب نه په کار اخیستل غواړي، هغه کې به مقامی مسلو ته توجه ورکول غواړي، په هغه کې به د لوکل خلکو आवाज چې هغه بل لازمن په کې شریکول غواړي. که دغه څه ونشي نو بیا صرف د غانې بجانې لپاره خو مطلب دا دی چې نور پرایوټ سټېشن هم ډېر زیات دي او خپل به نور د بهر ملکونو والا او د لوکل او د قومي او هر څه ریډیو خلک ورې دي.
په پاره چې نه کې پرانستې شوې د نوې سټېشن مشر پروډوسر داوود خان د شمس مومند دغه غوښتنې په ځواب کې یي چې د صوبایي حکومت هدف هم دغه دی چې دغه ریډیو سټېشن خبرونه له جرګي شکل ورکړي او دغه په واسطه د ولسی مشکلات حل کړي شي.
چې لوکل خلکو ته موقع ورکړي چې هغه راشي اداغي په خپل مسلو باندې خبرې وکړي، شل مسلې دي په قبایلی اضلاع کې او دا مقامی خلک پاغي باندې خبرې وکړي او دا आवाज ریډیو په ذریعہ باندې چې کوم دی هغه چارواکو ته ورسوي. نو پدې کې به یو قسم لاغه لوکل خلک راځي او د پروګرام په شکل کې باغي یو قسم له جرګه وي چې پاغي کې به د ټلیفون د لارې، د میسجونو د لارې هغه به پکې برخه اخلي په دا پروګرامونو کې.
د داوود خان په وینا د اطلاعاتو محکمې په وړاندو ضلعو کې خپل دفتر هم پرانستي او دغه دفترونو ترڅنګ په نور ریسوشن کې به هم ځای تعلیم مخته ځوانانو له موقع ورکولای شي. د بخانه فاټه په وخت کې په خیبر او وزیرستان کې دغه قسمه درې ریډیو سټېشنې پرانستې شوې، خو د ترهګرې پیښو او فندونو کمې له وجې څه مود وړاندې اوتړل شوې. اوس هم د صوبې د اطلاعاتو محکمې چارواکي چې چونکې په واړه زمشدو قبایلی ضلعو کې تر اوږدو ساعتونو د بجلی لوډ شیډنګ کولای شي، نو له وجې به هغوی ته فقط د شپږو ساعتونو خپرونو دپاره د ورځې په کچه د 1,00,000 روپو ضرورت دي او همدغه وجه ده چې هغوی په هڅه کې دي چې د بجلی او فنډونو په کمی کابو راوستلو دپاره په دغه نوو ریډیو سټېشنو کې د سولر نظام ولګوي. دوی یې چې دغه واړه سټېشن فعال کولو دپاره به دوی ته د 3-4 کالونو وخت پکاري. البته په کال 2020 کې دوی پلان لري چې د خیبر ضلع په لوړ کې تحصیل کې نوې سټېشن پرانیزي او په جمرود کې پخوانی سټېشن فعال کړي. ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ته پکې د خیبر پختونخوا په سوازیل کې 2000 کال د کندروي په حواله سره څنګه وو. سواچی د خیبر پختونخوا د سیالګری علاقه د په یو وخت کې د تندرو مرکز وو، خو بیا د پاکستان د فوج د تندرو پرسد عملیاتو له وجې رورو په علاقه کې امن او عمومي ژوند بیا شروع شو. د سواد د ضلع د پولیسو مشر دیوه تا ویلي دي چې په سیمه کې د امن قائمولو لپاره پولیس پوره ذمہ وار دی او د علاقې په معاملاتو کې وسفوز مداخلت نه کوي. د دې سره سره د هغه په وینا په 2000 کال کې د تندروي یا د ترهګرۍ یو پیښه هم په ضلع کې نه ده رپورټ شوې، او دا هم چې د امن راتلو نه پس په سواد کې سګنی کال سیالګر هم په لویه شمېره کې راغلي دي. د دیوه خبریال فیاض ظفر به نور تفصیل راکړي.
د سواد خلک انتظامی چارواکي وایي چې کال 2000 د سواد او د سواد د خلکو د پاران د امنیت ترقی سره بختور کال ثابت شو. د مرکز نیوجن د پولیسو مشر یا ریجنل پولیس آفیسر محمد اجاز خان د وینا تر مخه د سواد نه د فوج د تلونو وروسته پولیس د امنیت ټوله ذمہواري په سر اغستې ده، او کال 2000 کې د بد امنۍ ساغټ پیغام مهرتا نظر راغلی. ځای خبریال سید شهاب الدین د کال 2000 کې د امنیت باقلا ډوبتوایي
سواد کې د 2009 نه وروسته کوم امن قائم شوی، نو دا غي نه وروسته د ټارګټ کلینګ او داسې وړې وړې دماکې به کېدلې. هغه د 2019 پورې دغه سلسله جاری وه. حکم چې د کال 2000 تیر شو، نو په دې کې د امنیت چې کوم صورتحال لري دا ډیر زیات خطر شو. په دې کې نه صدا سي غټه د ټارګټ کلینګ واقعیا راغلي ده، نه پکې داسې صدا بدامنۍ سا غټه پیخه را پیخه شوې ده. نو د دې نتیجه مونږ داخلو چې کوم دا کال تیر شو، نو د امن او امان په حواله سره دا ډیر زیو زبردست او پر امن او پر سکون کال تیر شو.
د سوات موټروي او نورو سلګونو جوړېدو سره سکالیو شمیر سلګری سواتا راغلی وو. د سوات ډیپټي کمشنر ثاقب اسلم مرزا وای چې سکال دا شلک خواو شا سلګری سواتا راغلی دي، او د یخنۍ په موسم کې واور کټولا اول ځل دومره خلک راغلی وو چې د سوات د شپاړت سوانا زیاتې هوټلو کې ځای نه وو. ځای خبریال او د سلګری باندې خاص رپورټ کون کے سید الرحمن دی وتوائی،
کیونکہ وزرالہ خوش قسمتی دے سوات سره تعلق تے محمود خان، نو داغو په کوشنو باندې چونکہ سوات موټر وی دلته جوړ شو، بیا منم جبر روډ جوړ شو، چکدرا ټو مینګور روډ چې دین هغه جوړ شو، دغه شان کلام روډ جوړ شو چې ډیر وخت نشي دین وران پروتو، نو دغه سره زمون ټوریزم چې دین باغې کې غیر معمولی چې دین اضافه راغلی ده.
انتظامی چارواکی وایي چې وزیر اعلی محمود خان سوات کې زری انجینیرینګ او د خزو د نوې یونیورسټانی منځوري کړې دي چې کلاسونه وبکې زر سٹارټ شي، او ورسره د زلونو د مریضانو او د ماشومان لپاره د دوه غټ هسپتالونو منځوري هم کړې ده، او د چګرینا تر مدینم پورې په موټر وبا د اگست یا اتم میاشتې نه کار روان شي، او د دې موټر وبا جوړېدو سره به سفر اسان، زمیدارو او سیلګری ته نورا ودا میلاو شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا سوات.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ته پکې د پاکستان په ناراما بلوچستان صوبه کې کسه هم حکومت او امنیتی ادارې داوی کوي چې امنیتی وضعیت سم کړی دا، خو په خپل حکومتي شمیرې او د بشري حقوقو تنظیمونه وای په کال 2000 کې هلته داسې یو هفته هم نه د 13 شوي چې د تشدد پیخه نوی رامنځته شوی. د بشري حقوقو تنظیمونه وای بلوچ وسلوالي ډلې او امنیتی ځواکونه د بشري حقوقو په سرغړونه بوختي. د پاکستان په هغه شاته پاتې او طبي زیر مشتمنه صوبه کې صوبایي حکومت هر کال په امنیت ساتنه د تعلیم او د صحت نه زیاتې پیسې، یعنی تر 50 اربا زیاتې روپۍ لګي. په بلوچستان کې په 2000 کال کې د امنیت او د بلوچ یاخیانو په وسه نور حال د دیو همکار نصیر احمد کاکړ راکړي.
په بلوچستان کې د امنیت وضع له هغه وروسته ترنګلې سوي چې د کال 2000 د اگست په آخري اونۍ کې د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې یو سپینجری بلوچ سیاستوال نواب اکبر بوکچی ووژل سو. د هغه لوژنې سملاسي وروسته په ډیره بوکچی، کوهلو، بولان، سیوی، نصیر آباد او د جنوب لویدیز ولوري ته په تربت، گوادر، پنجګور او اواران کې بلوچ وسلوالو ډلو په حکومتي ځواکونو، ودانیو او تاسیساتو باندې بریدونه پیل کړل. همدغه بریدونه او جوابي عملیات 14 کال وروسته په 2000 کال کې هم دوامدار وو. په یاد کال کې یو هم داسې اونې نه د تیر سوي چې یا خودي وسلوالو بریدونه نه وکړي او یا د امنیتي ځواکونو جوابي عملیات نه وکړي. په عین وخت کې د بلوچ فعالینو د بيدرکۍ لړۍ هم روانه و چې حکومت وای په تروریستي عملیاتو کې لاس لري، خو د بيدرکۍ بلوچستان لپاره سازمان د دې تورونو ردونه کوي. څېړونکو وای د 2015 په پرتله دغه بریدونه لږ راکم سوي خو شدت یې ډیر زیات سوی دی. د بلوچستان د چارو کارپو شاهزاده ذوالفقار وای له حکومتي ستراتیژیو سره وسلوالي ډلې هم خپل ستراتیژي بدلوي او امنیت به تر هغو خراب وي تر څو چې په لویه کچه د خبرو اترو مخلصانه هڅې ونسي.
نو دغه وخت پورې نه لیږي چې ته کم خلک دی چاغوی سره یو لار لیکو باسه یا خبرې وکي او کاغوی خبرې نه کوي، نو تاسو کم سے کم دادا غو کی چې دوی چې دی ایکسپوز کی خلق مخته، نو دوی خو اغم نه کوي چې کم لکه چې اوس ډیر زور واخستله ګوادر دغه فینسینګ چې کوي ډیر زور واخستله کم کمپرس دلته دی پارلیمنت کې ناستي اغم چې دی دادا غو کی.
په بلوچستان کې په 2000 کې تر ټولو خنړی پیښه د اکتوبر په 15 نیټه رامنځته شوه کله چې بلوچ وسلوالو د تیلو او غازو د پرمختیا د ادارې یا او جی ڈی سی ایل په کاروان برید وکړ او د ساتندوی په ګډون یې 15 کسان ووژل. بل خنړی پیښه د فبروري په 19 نیټه د ډیره بوکچی په سنگسیله سیمه کې رامنځته شوه چې پکې 14 امنیتی سرتیرو ژوند له لاسه ورکړ. پر امنیتی ځواکونو د بریټ تازه پیښه په هرنای کې رامنځته شوه چې د دسمبر په 26 نیټه و اسکر ووژل شو. تر دې وړاندې د پاکستان فوج دا کړی و چې د دسمبر په 22 نیټه اواران کې لس بلوچ وسلوال د عملیاتو په ترڅ کې ووژل دي. یو بل غټه پیښه چې په بولیده کې رامنځته شوی و په هغه بمی چاودنه کې د فوج د یو میجر په ګډون 15 امنیتی سرتیری ووژل شو. د زیاتره بریدونو پړه بی ال ای او بی ال اف پر خپل غړه اخستل ده. د جنوبی ایشیا لپاره د تروریزم د څار یو وپانه اس ای ټی پی وای په بلوچستان کې هر اونۍ د وسلوالو لخوا بریدونه سوي او په جواب کې د امنیتی ځواکونو عملیات هم جاری وو او دواړو خواو ته په لویه کچه ځاني تلفات اوشته دي. په عین وخت کې په سرحدي شارګوټي چمن کې د مخدره موادو ضد ادارې په موټر باندې د اگست په 10 نیټه بمی برید کې شپږ کسان ووژل سو او تر شلو پورې ژوبل سو. او د کوټي په سچل ټاون کې په یو ماجد کې د ننه د داعش وسلوالي ډلې په ځان مرګي برید کې د جنوري په 10 نیټه لس کسان ووژل سو او 15 نور ژوبل سو چې د داعش په وینا د برید هدف یې د افغان طالبانو یو مشر وو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ادعا کوي چې امنیتي وضعیت سم کړی ده او په وینا یې د افغانستان او ایران سره پر پولي د ازغن تار لګولو څخه د ترګرو تاګراتګ ډیر کم شوی.
پاکستان میں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی پولیٹیسائز ہوئی کہ نہیں جی فینس نہیں کرنا چاہیے اور پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس فینس کا ہم نے نتیجہ دیکھا کہ اس کے حوالے سے کوئٹہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہوا. 100% ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن آپ کمی بیشی ضرور لاتے ہیں.
هغه وای پر پوله د باړ لګیدو مجدا نتیجه ولیده چې بلوچستان او په کوټه کې د امنیت وضع ډیره ښه شوی ده. سل په سل کې هر ځای نوی خو کمای زیاتی پکې راوستلی سي. بلیلور بلوچ ملت پال غوندونه تور لګوي چې د بلوچستان په ډول غریبه صوبه د تعلیم او صحت پر ځای په امنیت ساتنه زیاتی پیسې لګوي. د پولیسو او لویزو ترڅنګ زیات شمیر ملیشه قواوی د یالت په بیلابیلو برخو کې پر ځای دي چې هر کال د سوبې له بجټ څخه 500 ارب روپۍ ور باندې لګول کیږي خو په امنیت ساتنه کې پات راغلی. د بلوچستان نېشنل ګوند مرستيال مشر ساجد ترين اډوکیټ و دی وتا وای
افغانستان سره مکمل بارڈر شیا غسل کی او هردار تارونه ولا بول ایران بیا د سکورټی په توګه کیږي.
د بشری حقوقو سازمانونو تور لګوي چې په بلوچستان کې بلوچ وسلوالي ډلې غریب خوارکشان او استادان هم په هدف کوي چې تازه مثال یې د سپتمبر په لومړۍ نیټه له اواران څخه د شپږو مزدورانو او د نومبر په 28 نیټه د دریو پروفیسورانو تښتونه ده. او امنیتی ځواکونه ځینې وخت د وسلوالو په شکی بیګنا انسانان ځوروي. شزی ماشومان او مریضان په چیک پوسټو باندې تر غنټو غنټو دروي او تلاشياني اخلي او دا ډول د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه کوي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خپلواک ادارې یو چارواکي شمس مندوخیل وای دا ډول سرغړونو ته باید جدي پاملرنه وسی.
دلته د کم بلوز ګوندونه دي اغا یو څه اټیکس کوي یا بل هغه کوي له دغه ځخه سیدي عام خلک سیدي هغه متاثر کاږي او کبه د غسی دا اوسې دار نای واقع وسو خلکو که کاروبار یې هغه تباسي او دا هغه نور پر دوی ډیر زیاتې اثرات سیدي لاغه وجزه حول واجی او دا د بشري حقوقو سیدي ډیر سخت خلاف ورزي دی کې یو ګروپ کوي کې بل ګروپ کوي او بل خبره دا ده باید سي د ازمور علاقې سیدا د انټرنیشنل سي د ایجنډي اسنه سي جوړه.
سیړونکو وای زیاتره بلوچ سازمانونو چې وړاندې اختلافات درلود اوس د بلوچ راج اجوئی سنگر یا براس پنوم یو ائتلاف کرا غون سوی او خپل منځي تماسونه زیات کړی دي. د ټیرریزم مانیټر پنوم اداره وای دغه ائتلاف چې د کال 2013 په نومبر کې اعلان شو پکې بلوچ ریپبلیکن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنٹ او بلوچستان لیبریشن آرمی نومې ډلې شامل دي. په بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال په جولای کې بندیز لګولې دي.
او اوس بخښه وې ده د دې ادارې دغه ادارې د امریکا د حکومت نظر خای
امریکای د ترکی د حکومت د دفاعي سازو سامان د جوړولو او د ترکی فوجونو له خارجي ملکونو نه د دفاعي سازو سامان د سوداګانو کولو محکمه اس اس بي باندې روس نه د اس 300 قسمه زمکنه هوا کې د گزار کوونکو میزایلینو په اخیستو بندیزونه لګولې دي. د ترکی اس اس بی ادارې د اس 300 قسمه میزایلونو د نظام د خریدارۍ سودا د روس د وسلو د برامد کول لوی ادارې روسو بورون اکسپورت سره کړی دا. د امریکای لخوا په ترکی لګیدونکو بندیزونو کې د ترکی په اس اس بی اداره د امریکای د هر قسمه برامدی لایسنسونو بندولو، د اساسو د بندولو او د اس اس بی په صدر ډاکټر اسماعیل دمیر او نورو درو افسرانو باندې د ویزو بندیزونه هم شامل دي. د امریکای د دې بندیزونو غرض د ترکی د فوجي یا د ترکی د جنگي صلاحيتونو تعالی والا کول نه دي، بلکې دا روس له د زورني ورکولو د پاره لګولې شي بي دي، ځکه چې روس د دې قسم وسلو په خرصولو یو ناولي کاروبار ته لاس اچولې دی. امریکای ترکی ته خپل سفارت کو کې ویلي دي چې روس نه د اس 300 قسمه د میزایلونو د دفاعي نظام په اخیستو به د امریکای فوجي ټیکنالوژي او په دې ټیکنالوژي د کارکونکو امریکایانو سلامتیا په خطر کې پریوزي او د روس دفاعي متب پریمانه دولت په لاس ورشي. دې سره سره به روس ته د ترکی په فوجونو کې د ورګډېدو او د ترکی دفاعي صنعت ته د ورننوتو موقع هم په لاس ورشي. ترکی سره د خپلو دفاعي ضرورتونو د پاره د نېټو دفاعي نظام د وران دینه موجودو. د ترکی د دې سودا په نتیجه کې د امریکای د اف 15 د رشم قسم جنگي هوایي جهاز جوړولو د عالمی سطح په منسوبه کې د ترکی اتحادی حیثیت فلحال زنډولې شوې ده او دې منسوبې نه د ترکی په مکمل توګه د وستو په فیصله غور روان دي. د امریکای لخوا لګولې شوی دا بندیزونه ترکی ته په صفاټکو کې دا پیغام دی چې امریکا به د روس د مخبرای او د دفاع مدونو سره د ترکی دومره اهمي او درنی سوداګانی چری هم ونزغمي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ترکی ته په سخت سره ویلي دي چې د اس 300 قسمه د میزایلونو د خریدارۍ لانجه امریکای سره د رابطې جوړولو تر مخې سم دستي غوسه کی. خاغلی پومپیو خپل وینا په دې الفاظو ختم کړی چې ترکی د امریکای یو ډیر درن خوګ او د کار اتحادی دی او په سیمه کې د امریکای یو اهم دفاعي شریکوال دی. امریکا غواړي چې ترکی د روس د اس 300 قسمه د میزایلونو د دفاعي نظام نه لاس پسر شي، ځکه چې امریکا ترکی سره دفاعي مت کې د خپلې زړې انډیواله د زړه د خلاصو جاری ساتل غواړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډي سي 20223 یو ایس ای. تا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.